نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي او بل خبرونه پیل شو تر 9 بجو دوام کوي. او چې د افغان پر محلي پولیسو د یوې نړیوالې ډلې د انتقادونو په انتقادونه راپورته شوي، البته دا ډله وایي چې په افغانستان کې چې پر افغان پولیسو ورستر بلې د افغانستان حکومت اتکا کوي، دا پولیس د خلکو په زورولو او د غرض له بشري حقوقو څخه په سرغړونو کې ښکېل دي. پر دې سربیره د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی به حامده هارون عثمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان بامیان ولایت به سبا په رسمي ډول د سارک د سیمایزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې یو اویا کسان نیولی دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس آیت الله خمینی د مړینې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر وینا څو واره مختل شوه. پوره خبرونه واوري. ټاکل شوی ده چې سبا بامیان ښار په رسمي ډول د سارک یا د جنوبي اسیا د سیمایزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. تمه ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش، د اجرایي رئیس لومړی مرستیال حاجي محمد محقق او شاوخوا سل تنه بهرني مېلمانه او ډیپلوماتان به په هغو مراسمو کې چې په همدې ارتباط د بامیان په ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان محمد امین باوري ازادۍ راډیو ته وویل داوای دا غو نړیوالو سازمانونو استازي چې په کابل کې فعالیت کوي، د سفارتونو استازي او د یونسکو غړي به چې له افغانستان سره په کلتوري برخه کې مرسته کوي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې مخکې د غزنی ښار په 2013 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یې و بیا کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې څرګنده کړې چې په کابل کې د دوه اتیا عملیاتو پر مهال نږدې 900 کیلوګرامه هیروین، تریاک او چرس هم ضبط کړي دي. په دې اعلامیې کې چې پرون خپره شوه ویل شوي دي چې یو لس موټر او 9 میله وسلې هم له قاچاقوړونکو څخه پولیسو ترلاسه کړي دي. چک جمهوریت یو شمېر میر پر مختللی طبي وسایل افغانستان ته ورکوي. د بګرام پاوی ډګر کې د امریکایي ځواکونو پر وختون کې چکی ډاکټر ایفو کاسپاری کویل 15 انډسکوپی به ډېر ژر افغان ډاکټرانو ته وسپارل شي. ډاکټر کاسپاری د چک خبري اژانس چې تی کې ته وویل هیواد د دغو وسایلو د روزنې لپاره یو شمېر افغان ډاکټرانو ته په پراګ کې د زده کړې امکانات هم برابروي. د سکاتلند او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په څلور ورځنۍ لوبه کې تر اوسه سکاتلند په لومړي پړاو کې 220 منډې کړې دي او اته لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له لورې سمیع الله شینواري درې لوبغاړي، محمد نبی دوه لوبغاړي، میرویس اشرف، یمین احمدزی او رحمت شاه یو لوبغاړی سوځولې دي. دغه څلور ورځنۍ لوبې سبا پای ته رسیږي. او دا هم سیمایز او نړیوال خبرونه. د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس آیت الله خمینی د مړینې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وینا څو واره مختل شوه. روحانی د تهران په جنوب کې د خمینی په مقبره کې د وینا په ترڅ کې په داسې حال کې د یووالي غوښتنه وکړه چې د ده په وینا هیواد له دښمنانو سره مخامخ دی. د ایران او لویدیز خبری رسنیو د راپورونو له مخې په دې وخت کې یوې ډلې شعارونه ورکول چې نوموړی دې ته اړ کړ چې لنډه دمه وکړي. د ایران نیمه دولتي اسنا خبری اژانس وایي یوې کوچنۍ ډلې هڅه کوله چې د روحانی وینا ګډوډه کړي په داسې حال کې چې ځینو نورو د هغو ملاتړ د الله اکبر نارې وهلې. د فارس خبری اژانس وایي ځینو هم مړه دوی امریکا شعارونه ورکول. د ایران سخت دریځې د روحانی پر ټولنیزو سیاستونو او د نړۍ له قدرتونو سره پر اټومي خبرو اعتراض کړی دی. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جوګپوړي استازي په واشنګټن کې وویل داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان آلن تیره ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوها کې وویل ښایي د یوه نسل د عمر په اندازه وخت په کار وي چې د اسلامي دولت د یاغي ډلې مفکوره ورکه شي. دا وایي دا یوه اوږده مبارزه ده، داسې برخې لکه د داعش د ډلې د مفکورې ماتول ممکن یو نسل یا تر دې ډېر وخت اړتیا پیدا کړي، خو موږ کولی شو او باید د دې ګواښ مخې ته ودرېږو. جنرال آلن تر دې یوه ورځ مخکې په پاریس کې و او هلته یې د شلو هغو هېوادو له وزیرانو سره چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ایتلاف کې غړیتوب لري خبرې وکړې. د جنرال آلن په وینا د امریکا په مشرۍ ایتلاف د عراق په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال مات کړي دي او دغه ډلې چې مخکې کومې سیمې نیولې وې د هغوی 25% یې له لاسه ورکړي دي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکوونکو په یانګزي سیند کې د ډوبې شوې کښتۍ له ځایه مخ په ښکته 115 مایله ساحه پلټلې چې کله پیښې ژوندي پاتې شوي کسان پیدا کړي. تر اوسه د دغې کښتۍ 370 سپرلۍ ورکې دي. ژغورونکو 15 مړې لیسنده راایستي. یوازې 14 تنه ژوندي ژغورل شوي دي په دغه کښتۍ کې چې ناڅاپي چپه شوه. 456 تنه چې زیاتره یې د زیات عمر لرونکي سیلانیان وسپاره وه. د سینهوا خبري اژانس د خبر له مخې ژغورونکي د دې لپاره چې د کښتۍ دننه خونو ته خلاص رسی پیدا کړي غواړي اوښتې پاسنی اړخ یې سوری کړي. د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خپاره شوي دي. دغه هیواد پوځ وایي چې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په ټانکونو، هوانونو او توغندیو د دونیسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي. د اوکراین د پوځ ویان اندري لیسینکو د چهارشنبه په ورځ ویل بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونه په بمونو او درنو وسلو په نښه کړل. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د بریدونو پر مهال د دونیسک په لویدیځ کې دوه ملکیان وژل شوي دي. په دې ترڅ کې د روسي پلاوه بلتون غوښتونکو یوه قومندان ادوارد باسورین تور پورې کړی دی چې لومړی اوکراینی ځواکونو د دوی پر سنګرونو ډزې کړي دي. د روسیې د مالی پخوانی وزیر الکسی کودرین ویلي د روسیې اقتصاد له یوه ښکاره بحران سره مخامخ دی چې له دې سره سرمایه په وتلو ده او اقتصادي وده ورو شوې ده. د الکسی کودرین په وینا علت د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې او په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بایو ټیټېدل دي. کودرین تیره ورځ په ماسکو کې د روسیې فدرالي شورا ته دا هم ویل چې تیر کال له روسیې 150 میلیارد ډالر وتلي دي او روان کال به له 130 میلیارد ډالرو بهر شي. د روسیې د مالی د پخوانی وزیر په وینا له هېواده د پانګې د ایستلو مسؤلیت تر ډیره د خصوصي سکتور په غاړه دی ځکه چې په روسیه کې کار نشته. کودرین له 2000 تر 2011 کلونو پورې د روسیې د مالی وزیر و. او وروسته خبر دا چې د لاتویا دفاع وزیر ریمونز ویجوینز ته دغه هیواد د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د لاتویا پارلمان ولسمشر انتخابوي. ویجوینز له 3 رایو څخه 55 رایې اخیستي. وروسته تر دې چې د رای نتیجه اعلان شوه ویجوینز ویل چې زه به تر 7 ساعته وکړم چې د لاتویا امنیت ښه شي او د ټول هیواد اقتصاد ته به هم توجه وکړم. 48 کلن ویجوینز د چاپیریال ساتنې انجینر دی او د 10 کلونو په مخه د لاتویا د چاپیریال ساتنې وزیر پاتې شوی دی. تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي افغانستان پر هغو محلي پولیسو ورستر بل ډیره اتکا کوي چې ورته ارزانه دي خو خطرناکه او په جنایتونو کې هم لاس لري. د فاریاب یو اوسیدونکي هم محلي پولیس د په ناوړه چلند تورن کړل.
اگر انداز نه پیه اونجا تکاوی جور کرده که بنام پلوچرخه جور کرده از یک طبقه و زیرزمین دور میکنه مردم از زده زده میگه.
در اولسی جرگه داری پلاوی وای چې د په کابل کې د ایران سفارت یو شمیر ځوانان د سوریې جګړې ته استوي.
ځوانان درته دعوت کوي چې د ایران د سفارت په ویزه خپل سره دوی د ایران ته د ټریننګ اخلي او د سوریې او نورو ملکونو کې په جنگونو کې.
په کابل کې له څو ښوونکو سره چې د حکومت لخوا وضعیت د نه پاملرنې په خاطر اعتصاب کړی او د تدریس لپاره ټولګیو ته نزي هم غږیدلی وو.
ما تقریبا 2 سر کال کار کړی دا و اشفاق درو اته سوید ما ماشت او لس نفر فامیل.
یا افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهم نیمه کې خپرېدو ته چمتو دي. اساسي او بشري حقوقو او ژوند رنګ او د ژوند په شیبو کې هم دا موضوع څرل شوی چې آیا تر اوسه له سپینو زرو څخه په کالیو کې د غنو په توګه کار اخیستل کیږي.
هر څوک چې د جرمدار کالو لري حتما ادا خوښوي چې ادا پنځبونه او سلسله ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو سره.
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د نړیوالو کلکچونو ډله وایي افغانستان پر هغو ملیشو ورستر بلې ډېر اتکا کوي چې ارزانه او خطرناک دي. یو شمیر دغو ملیشو یا محلي پولیسو چې شمیر دیش زرو ته رسیږي په هغو سیمو کې چې مسؤلیت د امنیت ټینګښت دی جدي سرغړونې ترسره کړي دي. د نړیوالو کلکچونو ډله وایي د افغان محلي پولیسو په نوم د دغو ملیشو غړو د ملکیانو په وژلو، درغلیو، غلا، جنسي تېریو، سړی تښتونکو، د مخدره موادو په قاچاق او په زور له خلکو د پولیسو اخیستو په اعمالو کې لاس لرلی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې حکومت پر دغو محلي پولیسو او نور ملیشو په داسې حال کې ورستر بلې ډېرې اتکا کوي چې حکومت د طالبانو د پسرلنیو حملو د مخنیوي هلې ځلې کوي. د حکومت پلوه محلي پولیسو رامنځته کول د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د طالبانو په وړاندې د سیمه ییزو خلکو منسجم کول دي. نن ورځ دغه محلي پولیس د جبهې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. غړي یې د عسکرو او ملي پولیسو په نسبت درې تر شپږ چنده زیات وژل کیږي، حال دا چې د دغو پولیسو ټول مصارفات په کال کې $1,600,000 دی. د راپور له مخې د نړیوالو کلکچونو ډله وایي دغه محلي پولیس په هغو سیمو کې چې باید پولیس وي ورستر بلې د یاغیانو او د زورواکو په څیر چلند کوي او حکومت ګرانه ده چې مخه ونیسي. د نړیوالو کلکچونو ډله د یو شمیر چارواکو په حواله چې نمونه نه دي په ډاګه شوي په راپور کې دغه راز د دغو محلي ویلي چې د دغو محلي پولیسو چې د امریکایي ځانګړو ځواکونو جزو تامونو سلام مشوره ورکړې، د سرغړونو په ترڅ کې په فاریاب کې د یوې ډلې یادونه کړې او وایي د محلي پولیسو دا ډله چې په جنسي تېري غلا تورنه ده، حتی له یوې وچې شوې څا څخه چې له مارانو ډکه ده د شکنجې په توګه کار اخلي. د جنډات په نامه د فاریاب ولایت قیصر ولسوالۍ یو قومي مشر هم سمو د مخکله ازادي راډیو سره په خبرو کې د محلي پولیسو له بد چلند څخه سر وټکوي، ویل چې دغه پولیس په خلکو ظلمونه کوي او په زور ترې پیسې اخلي.
همې کله ما ارباب کاری هستم، کله سیاست خانه است،
د وای ز د کلی ملک يم. په کلی کې 300 کورنۍ ژوند کوي، ټول دغه کورنۍ پیسې راټولوي. کې دغه پیسې باج ورنکړي، هاغوی یو تکاوی جوړ کړي د پولیس چرخي په نوم. خلک حالته غرزوي او په زور ترې پیسې اخلي او وهي دبوي. ملګرو ملتونو په 2014 میلادي کال کې د 350 ملکیانو مړینه تثبیت کړې چې د حکومت په لاره دغه محلي پولیسو لخوا وژل شوی. دا د 2014 کال په نسبت تقریبا درې چنده زیاته ده. د نړیوالو کلکچونو ډله وایي په هغو سیمو کې چې دغه محلي پولیس فعالیت کوي سیمې امن شوې نه دي، او یادونه کوي په 50 ولایتونو کې چې دغه محلي پولیس نشته د جنایتونو کچه د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ په سلو کې 20 ښکته شوې وه. دغه ډله په دې راپور کې د افغانستان له حکومت غواړي چې پر محلي پولیسو څارنه زیاته کړي، بشری حقوقو څخه سرغړونو په ګډون د هغو د کړوړو په اړه په منظم ډول راپورونه ورکړي. د نړیوالو کلکچونو ډله دغه راز وایي حکومت باید هغه ډلې په نښه کړي چې امنیت خراب کړی دی، د هغو شمیر باید کم کړي او لمنځه یوسي، نه دا چې دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. افغان امنیتي چارواکي په یو شمیر سیمو کې د محلي پولیسو د بد چلند او د سرغړونو مسله تر یوه حده مني، خو وایي چې تر ډیره محلي پولیسو د کلیوالي سیمو په امن کولو کې اغیزمن رول لوبولی دی.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقه او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د یوې نظر پښتنې له مخې افغانستان په نړۍ کې د پای له لوري دوهم هیواد دی چې قانون پکې سم نه عملي کیږي. د نړیوال عدالت په نوم بین المللي مؤسسه په خپل تازه راپور کې وایي چې یوازې وینزویلا هغه هیواد دی چې تر افغانستان د قانون د پلي کېدو په برخه کې ښه نه ده. ډنمارک په دې لیست کې لومړی دی او تر هغه وروسته یو شمېر نور اروپایي هیوادونه دي چې قانون پکې سم تطبیقیږي. احمد شبر په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د نړیوال عدالت د مؤسسې نظر پښتنه په 102 هیوادونو کې شوې ده چې افغانستان د قانون د پلي کېدو لپاره پکې 101 مقام لري. د دې نړیوال مؤسسې د نظر پښتنې لمخې د امنیت، د خلکو د بنسټیزو حقوقو، د ټولنیز عدالت، له فساد سره د مبارزې، د حکومت له لوري د وزشویو محدودیتونو او عمومي نظم له درکه افغانستان هیڅ امتیاز نه دی ترلاسه کړی. په دې برخو کې تر افغانستان، زیمبابوي او کمبودیا غوره ګڼل شوی دي، او یوازې د وینزویلا حالت تر افغانستان بدتر دی. پاکستان په دې لیست کې 98 هیواد دی. دغه هیواد ته د حکومت له لوري د محدودیتونو د وضع کېدو لپاره یو مثبت امتیاز ور په برخه شوی دی. په دې ډله کې لومړی مقام ډنمارک خپل کړی دی. تر هغه وروسته درې وړه سکندناوي هیوادونه ناروې، سویډن او فنلند راغلي دي. په ناروې کې اوسیدونکی افغان ډاکټر عیسی ستانکزی چې د لویدیځوالو د سروېګانو تجربې لري د نړیوال عدالت د شوي سروې په اړه چې په 2014 کال کې په کابل، هرات او کندهار کې له زر کسانو سره د مخامخ خبرو پر بنسټ چمتو شوې ده وویل.
په لویدیځو هیوادونو کې چې کله سروېګانې کېږي دغه سروېګانې د لویدیځو هیوادونو د کارکوونکو لخوا کوي. دا دقیقې خو دغه سروېګانې که چېرته بیا په افغانستان په شان په یو جنګي هیواد کې کېږي نو یو خود سروې هغه سیستم سم نه ده. یعنی خلک ښه نه یې روزل شوي، ځکه چې سروې کوي محلي کسان چې هغه افغانان دي، افغانان یې کوي، نو هغه دومره دقیق نه یې. او بل خبر دا چې اروپایان که چېرته سروې کوي یا داسې تحقیقات کوي د هغوی نتیجې ډېر په ځان راوځي. نو په ځان مانا ده چې کله چې په ځان راوځي کېدای شي په دې څو میاشتو کې یا په دې موده کې تغییرات راغلي په هیواد کې، اصلاحات راغلي یا مثبت خواته یا منفي خواته.
د اجتماعي عدالت د سروې نتیجه تیره ورځ خپره شوه. په دې سروې کې په اسلامي هیوادو کې یوازینی هیواد چې په لږ ښه دریځ کې یاد شوی دی هغه د عربي متحده اماراتو دولت دی چې 28 مقام خپل کړی دی. افغانستان بیا د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو له درکه 28 مقام لري، خو د اداري فساد له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی. خلکو ته د بنسټیزو حقونو د ورکړې په برخه کې افغانستان 95 هیواد او د امنیت له پلوه 3 مقام لري. په دې راپور کې د منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ او افریقا یو شمېر هیوادونه نه تر سترګو کیږي، ځکه چې له دغو هیوادو څخه د معلوماتو ترلاسه کول اسانه نه دي. د نړیوال عدالت د نظر پښتنې له مخې په اوسط حساب افغانستان د اخیر له لوري 2 مقام لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. د ولسی جرګې اداري پلاوی اندېښنه ښیي چې ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا جلب و جذب او د سوریې جګړې ته استول کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې په کابل کې د ایران سفارت د ځوانانو ته ویزې ورکوي او په ایران کې د روزلو لپاره چې د سوریې جګړې ته استول کیږي روزنیز پروګرامونه هم فعال کړي دي. دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې راپورته شوی خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې ګواکې افغان ځوانان د سوریې جګړې ته یا هم د منځنۍ ختیځ نورو کړکیچونو ته استول کیږي خبره نه مني او وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. نور جزئیات د حمید هارون عثمان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې سوریې ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د جبري لیږلو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، اوس مهال ویل کېږي چې ایران دغه جګړې ته د ځوانانو د لیږلو د جلب جذب د کال لمن د افغانستان پایتخت کابل ته هم راغځولې ده. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره مرکه کې په کابل کې د ایران سفارت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان ځوانانو لیږل د اندېښنې وړ مسله وګڼله. نذیر احمدزی د ایران لخوا دغه ځوانانو ته د مادي امتیاز په پام کې نیول او د سوریې جګړې ته د هغوی لیږل د نړیوالو معیارونو مخالف کار او په هیواد کې ښکاره لاسوهنه وبلله.
زه په خپله باندې خبرې شاهد یم، سوریې په مورد باندې دا خبره تاییدومه چې ایران ته مداخله کوي او حتی اوس دلته ټریننګ سینټر شروع ده، ځوانان دلته دعوت کوي، ځنه د ایران د سفارت په ویزې اخیستلو سره دوی د ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریې او نورو ملکونو کې په جنګونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د بشار الاسد رژیم افغانان د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره استخداموي. ټایمز ورځپاڼې په خپل یو نیو مطلب کې لیکلي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالرو په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. ټایمز په کابل کې د ځینو شیعه مشرانو له قوله لیکلي چې د خلکو د استخدام پروسه په کابل کې د ایران سفارت سره په امانګۍ ترسره کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د ایران سفارت سلګونو هغو شیعهګانو ته چې د سوریې جنګ ته تلل غواړي میاشتنۍ ویزې هم ورکوي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی وایي چې اوسمهال په کابل کې هم د سوریې د جګړې لپاره د افغان ځوانانو د جذبولو لړۍ پیل شوې ده.
د ایران سفارت او د جنو مرکزونو لاره په کابل کې جلب او جذب شته او خلک د سوریه عراق او یمن جګړو تاسوی د کورونای لګښتې ورکوي که یو ایرانی چیرته وجل کیږي یعنی ولکیږي د سیاسي موضوعګانو له اړخه ورته زیاته ضربه وهي که افغانان لیږي د سوریه عراق او یمن جګړو ته دا تور بیان نه مني اکمالات هم همدا اوس دوام لري افغانان د عراق سوریه او یمن جګړو ته لیږي او پیسې ورکوي
په خاطر دې هم داسې راپورونه خپاره شوي و چې ګواکې د ایران سپای پاسداران افغان کډوال په سوریه کې د بشار الاسد له مخالفانو سره جګړې ته استوي او همداراز هغوی ته د دې کار په بدل کې په ایران کې د اوسېدو ویزې هم ورکوي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل د سوریې جګړې ته په جبري توګه د افغان کډوالو د لیږلو مسله رد کړې او ویلي چې یو شمېر کسان د شخصي عقایدو له مخې دغه جګړې کې برخه اخلي سره له دې هم د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر هم وایي چې په دې اړه په څه نه پوهیږي سید حسین عالمی بلخي خبریالانو ته وویل چې که له کډوالۍ څخه چې یوه انساني پدیده ده سو استفاده کیږي نو دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده
په دې اړه موږ معلومات نه لرو موږ له رسنیو اورېدلی چې یو شمېر کسان سوریه ته ځي څنګه ځي جبري یا اختیاري ځي که له کډوالۍ چې انساني پدیده ده سو استفاده کیږي طبعا موږ ته د اندېښنې وړ ده
سره له دې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو مسالې د هېواد دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي خو په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده کارپوهان او خلک په دې باور دي چې ناامنۍ د ټولنیزې هوساینې نشتوالی او نیستي ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي دوی ټینګار کوي چې حکومت دنده لري چې په هیواد کې دننه افغانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او پرې نږدي چې بهرنۍ کړۍ له هغوی ناوړه استفاده وکړي
و موردل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي اندېښنه څرګنده کړه چې دی په کابل کې د ایران سفارت یو شمېر ځوانان جلب و جذب کوي او د سوریې جګړې ته لیږي که تاسو هم په دې اړه نظر ورکوئ کولی شئ چې د ازادي راډیو ته د افغان بي سیمه ته سوه اتل شمېرې له لارې پیغام راواستوئ او هم په دې اړه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې د دې مطلب لاندې خپل نظر راسره شریکولی شئ
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د کابل په یو شمیر خونځو کې په لزګونو خونکو له یوې مودې راهیسې اعتصاب کړی دی دوی وایي چې حکومت ورته پاملرنه نه کوي تنخوا یې هم ډیره کمه ده چې دوی نشي کولی په دغې تنخوا د خپل ژوند هغه اړتیاوې پوره کړي د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان یو خونځي ته ورغلی هغه خونځي ته چې پکې یو شمیر ښوونکو اعتصاب کړی او خونځو ته د تدریس لپاره نه ځي
هغوی چې موجودیت یې یوازې په ټولګي کې خوند کوي د زده کوونکو معنوي میندې او پلرونه ګڼل کیږي او له تختې تخته پاک او تباشیر سره یې اورنۍ مینه ده خو سیات ماحول په یادونو کې سوځي د کابل د گزرګاه د نجونو د لیسې ښوونکي د خپلو حقونو غوښتنه لري او د اعتصاب په ډول یې د سبق نه ورکولو پریکړه کړې ده له دوی څخه د دوه وطنو ښوونکو ښاغلي سید عالم رحماني او اغلی همیرا د زړه یو درد اورو
ما تقریبا 200 کال کار کړی ده او اشفاق درو اته سوځي ما ماشته او لس نفر فامیلی
دا اول که شوهرم بود زندگی ما خوب بود به نظم بود به حساب ماش خودمان بود ما شوهرم بود تقلای ما خورد بود
دون ما شکایت می هیچ چیز نکید دی باسوت ما وګوره اولاد ما بهتر ده در شیر رو یا وسار اون دی بیگا یا کوم چې ماشپینتی ادم سر وال اغوندی کوم سر دغه ماشپین و ناغوندی و به ګور استره کم
مخواستم که حیاتی کنم به حساب می ماشه که بر مال فعلا دولت نمیداد ما زمین حیاتی خود پیدا میکردم باز برم دو زمان تکلیف پیدا شد تفکیف مورای گردنم نزدیک شد و چنان دستایم به حساب درد و بر پایم درد پیدا شد
زوندم نه دکسته وای چې موږ وایس پلان وخت موږ زوند کوو هم دغه د کچالو زوند وو لغه وخت ته دا اوس وخت نه موږ قهرمانان د کچالو وای
نکته مادر ما د امتحان کامکور په خاطر که موفق شې ما باید آمادگی کامکور ما را شامل کنی. ما گفتم بچه من نمیتونم. ما ترک دادم آمادگی کامکور خیلی پس ما چی را بخوریم؟ این تکلیف مریضی که دارم پریشان هستم کدام روز که اگر کنم چی شد ولادم بی خانه و بی جای نمان.
براتم گفتن داد سه تنگ آدو پیمان کرد وعده کرد پس کمپین که وارد شد بداو کم داو کم. لو سر چی خبر چی ایوا هم ندارد کاری.
بایس ما سرپناه نداریم. خودم خود زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی اقلا در معایندی در تا تفلم خود تزمین شوه
در اوز پیرن ادولال و سوستایی تر اثر دی دکاندار تا بودن سوال خرزاره
خونزی تا تک را تک خودش دولگی او در ویسکل در عربو بیزای ستری کول در استاد سید عالم در گاون دکاندار خبری هم او رو چه استاد بیا پورتا خوالتنده او عجز ولاړ دی
ما نوم د امام حسین مینوم د خلکو چیرته وای دا استاد سید عالم تقریبا لس کال وکي او ما د بلاس بیا یو کال یو نیم کال ما سودا به منی کړه په دل بل څانه وړه ولکه دوه کال وکنه پیسې روانه سره سوله تقریبا شل زره زیات کم او د سی ډیر سپ بیا په لغه راغې ما درته ویل چې ولاړ ان دوه لاره خم کی زه به میاس په میاس خلاصم بیا میاس په میاس نسو اوس پرون هغه څوش په مخ کې تقریبا شل ډیر روپی بیا بیا وخته بیا 5000 روپی ورک مې کومه چانه قرض کړې ما ته راکړي
خون کی تدریس ته تیاری نه سي خو آیا درې وخت چای او ډوډۍ به د کچالو دی پوخانی اتل ته څه انرژي ورکړي جوان همدا د چتیری کی شیبه په شیبه اوړي بس همدا لکه د همیرا د کتابونو پاڼه او هر پاڼه د دې معلم د ژوند خراتلون کې زمسمه کوي
د هغو دو خونکو څرګندونې مو واورېدې چې اعتصاب کړی خون ټولګیو ته د تدریس لپاره نژي وایي چې حکومت تر اوسه د دوی ژوند ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې کمه تنخوا باندې دوی نشي کولی چې د ژوند اړتیاوې پوره کړي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي هڅه کوي چې په اولمپیک لوبو کې د افغان خزینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه لری کړي د کمیټې رئیس پرون په کابل کې د ښځو او ورزش ملي کانفرنس په نوم جوړ شوی غونډې ته وویل چې دا کمیټه هڅه کوي د افغان خزینه ورزشکارانو شمیر هم لوړ کړي تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې د پروتو ستونزو سره سره بیا هم د ښځینه ورزشکارانو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمی په کابل کې د ښځو او ورزش ملي کانفرنس د پرانیست پر مهال وویل چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه بلري او په بیلابیلو لوبو کې به د دوی فعالیتونه زیات کړي ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې اقتصادي ستونزې د امنیت نشټوالي او د لازمو امکاناتو نشتون په ځینو برخو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو پرمختګونه د خند سره مخ کړی دي
تا ورزشکارایی که تلاش کردن و از خود همت نشان
دادن دیوی هغه ورزشکارانو چې هڅه کړي او همت یې کړي او د فرهنګي اقتصادي او تخنیکی ستونزو سره سره حرکت کړي د دوی لپاره باید په حکومت کې مناسب ځای وجود ولري او باید و پیژندل شي د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري په اړه د کانفرنس د چهارشنبه په ورځ د دوه ورځې لپاره فلسو چې د څلورو ولایتونو ښځینه ورزشکارانو پکې ګډون کړی وو د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 2013 ښځینه لوبغاړي فعالیت لري چې له هغې جملې څخه 815 تنه د ځوانو او نوو ځوانو ملي ټیمونو ګډون لري که څه هم د اولمپیک ملي کمیټه د ښځینه ورزشکارانو د فعالیت په برخه کې د پرمختګ خبره کوي خو ښځینه لوبغاړي دا کمیټه په بیغوري تورنوي په کابل کې دوه تنو ښځینه ورزشکارانو ول چې د اولمپیک کمیټې فعالیتونه تر مرکز کابل پورې محدود دي او ولایتونو ته لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه ده کړې
د لغمان د ولایت نه راغلم د لغمان په ولایت کې خو د خوځو لپاره ډېرې ستونزې دي او بل خپل د ورزش د امریت له خوا نه دي ته داسې محفوظ ځایونه نشته چې دوی پکې هلته تمرین وکړي
ځوانو حمیده د سکندر ولایت کوم خبر شته ته وسولې د مرکز لپاره سهولتونه ډېر څه خو په کندهار ولایت کې کوم د دې څخه یو سهولت موجود نه دی کوم ګروپ یا کوم تمرینونه چې موږ په خپل کندهار ولایت کې اجرا کوو موږ د سرټې والا کمندې په خاطر باندې
د ورزش چارو افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لکه څنګه چې شاید د ښځینه ورزشکارانو په برخه کې خدمتونه نه دي کړي دوی وایي چې ښځینه لوبغاړو ته زمينه او اسانتیاوې برابر شي دوی هم د دې وړتیا لري چې په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته بریاوې راوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته نیمه بجې شوې. وړاندې اورې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه له ځینو خنډونو سره مخ په وده ده. دغه راز په پاکستان کې د ورستیو د ولسوالۍ د انتخاباتو پر سر د راپورته شو شخړو په باب هم راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو، خو اوس حمید هارون عثمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د صد مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ټاکل شوې ده چې سبا به امیان خار په رسمي ډول د سار کې د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو اویا کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. چک جمهوریت یو شمیر پرمختللي طبي وسایل افغانستان ته ورکوي. د سکاتلند او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په څلور ورځنۍ لوبه کې تر اوسه سکاتلند په لومړي پړاو کې 228 منډې کړي دي او اته لوبغاړي سوځېدلې دي. د دې لوبو دوهم پړاو نن پیلېږي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جکپوړي استازي جان آلن په واشنگټن کې ویل داعش یو نړیوال ګواښ دی. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکونکو په یانګزي سیند کې د ډوبه شوې کښتۍ له ځایه د ډوبه شوو کسانو د موندلو لپاره په ښکته مخپخکته 115 مایل ساحه پلټلې. په دغه کښتۍ کې چې ناڅاپي چپه شوه 455 سیلانیان سپاره وه. د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خپاره شوي دي. د دغه هیواد پوځ وایي چې روسي پلاو بلتون غوښتونکو په ټانکونو، هوانونو او توغندیو د دونیسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي. د روسیې د مالی پخوانی وزیر وایي د روسیې اقتصاد له یو ښکاره بحران سره مخامخ دی. او د لاتویا دفاع وزیر د دغه هیواد د ولسمشر په توګه انتخاب شو.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. که غواړی ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شي. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلی شي. د غرض د ازادي رادیو مطالب په فیسبوک هم شته. د فیسبوک لاره د مطالبه په اړه نظر هم څرګندولای شي. د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګری راکړه ورکړه لزینو خندونو سره سره مخ په وړه ده. افغانستان او پاکستان په ورستو کې په خپل منځ کې سوداګری راکړه ورکړه پلاړو کې د خندونو د لاري کولو لپاره یو لړ ګامونه واخیستل. د دوړو هیوادونو سوداګر وایي چې سیاسي او هغه خندونه چې له تجارت سره اړه نه لري نوی ممکن دي دوه هیوادونو راکړه ورکړه نور هم زیات شي. تفصیل د اسما سروان رپورت کې
د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګری راکړه ورکړه تر هغه څه چې اټکل کیږي خورا زیاته ده. د دوه هیوادونو ترمنځ د مالونو غیر قانوني وړلو راوړلو او قاچاق او د محصول نه ورکولو د افغانستان او پاکستان د تجارتي راکړې ورکړې د غوړېدو مخه نه ده نیولې. دا خبره د سه‌شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا د پانګونې او سوداګرۍ په ادارې کې د ارزیابۍ د کمیټې په غونډه کې وشوه. دا غونډه افغانستان ته د دې کمیټې د غړو تر دوهم سفر مخکې وشوه. د کمیټې د رئیس سناتور محسن عزیز تر مشرۍ لاندې په غونډه کې په دې تاکید وشو چې باید د غیر قانوني او بے محصول راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره هڅې وشي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په خوانی ویاند او د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غازی خیل وایي چې افغانستان تر ټولو زیات تجارتي مال له پاکستان واردوي.
د افغانستان زیات تکیه په پاکستان باندې ده. د ورځې لږستونه تر زر لاریو پورې له پاکستان څخه راځي. د پدې کې خوراکي مواد، غذایی مواد شامل دي. زمونږ د بیا شته هغه افغانستان او پاکستان سره دی. زمونږ په خاني مارکیټونه پاکستان او هندستان دي.
د خیبر پښتونخوا د پنګونې او سوداګرۍ ادارې د اورګاډي په پټلې د دوه هیوادونو د نشلولو او د یو داسې میکانیزم د جوړولو غوښتنه وکړه چې سوداګر له فزیکی حضور پرته په دوړو هیوادونو کې خپل کارونه وکړي شي. دوی د حقوق خندونو د لری کېدو غوښتنه هم وکړه چې له سوداګرۍ سره اړه نه لري. شاغلی غازی خیل هم د مسلې ته اشاره کوي او وایي چې ډیر ځلې د افغانستان او پاکستان سوداګری اړیکې د سیاسي مسایلو په وجه زیانمن شوې دي.
خو کله کله دغه تجارت اغیزمن کیږي، هغه د سیاست ښکار کیږي. کله چې د پاکستان د حکومت سیاسي اړیکې له افغان حکومت سره شي، فوراً په ترانزیت باندې، په تجارت باندې، په اقتصاد باندې ډېر لمسی تاثیر کوي. نور موده مخکې تاسو په یاد درلري چې په کراچۍ کې د افغان سوداګرو مالونه ډېر لمسی تاثیر وکړ.
د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي چې د دوه هیوادونو د سوداګری راکړو ورکړو د زیاتېدو نور امکانات هم شته، نو د دې لپاره چې له دغو امکاناتو ګټه واخیستل شي پکار ده چې سیاسي او نور خنډونه له مخه وایستل شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان یو شمیر ګوندونه تور لګوي چې په خیبر پښتونخوا کې د ولسوالۍ یا د بلدیو لپاره ټاکنو کې د دې ایالت حکومت درغلي کړې ده، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان پر حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د استعفا ورکړي او د یوې موقت ادارې تر څارنې لاندې د بیا انتخابات وشي. نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار علي خان په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په بلدیتي ټاکنو کې په درغلۍ تورن کړ او له ایالتي حکومت یې غوښتل چې ژر تر ژره د استعفا ورکړي. نوموړي همداراز وویل چې په دې ایالت کې د ایالتي اسمبلۍ او بلدیتي ټاکنې د یو موقتي حکومت تر ادارې او د پاکستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تر مستقیم سر لاندې بیا ترسره شي. اسفندیار ولی دا غوښتنې د چهارشنبه پر ورځ په پېښور کې د خپل ګوند مرکزي کمیټې له غړو سره تر مشورتې ناستې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د عوامي نېشنل ګوند مشر د غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تېرې میاشت په 13 نیټه بلدیتي ټاکنې ترسره شوې. دا ټاکنې هغه مهال لنجمنې شوې چې د عوامي نېشنل جمعیت العلماء اسلام او نورو ګوندونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت ائتلافي ګوند جماعت اسلامي هم ایالتي حکومت په ټاکنو کې په درغلوي تورن کړ او د پراخو بې نظمۍ یادونه وکړه. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي ټاکنو د برخلیک په اړه له نورو سیاسي ګوندونو سره اړیکې نیولې او په نږدې ورځو کې به ټول ګوندونه وروستۍ پریکړې ته سره ورسیږي. نوموړي همداراز په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان لخوا د بیا ټاکنو ترسره کولو د اعلان په غبرګون کې وویل: زه وایم چې صوبایي حکومت دې ژر تر ژره استعفا ورکړي. ما تاسو ته په ډاګه وویل چې د کوم کور څوکیدار په خپله ووایي چې په کور کې غلا ما کړې، نو آیا د دې څوکیدار په شتون کې د هغه کور حفاظت شونی دی؟ نو بل خو د خبر پښتونخوا ایالتي حکومت د عوامي نېشنل او نورو ګوندونو لخوا په ټاکنو کې د درغلۍ تورن را دی وایي که چیرې د ټاکنو په اړه کوم ګوند شکایت لري، نو یاد د ټاکنو خپلواک کمیسون او یا هم د پاکستان سترې محکمې ته مراجعه وکړي. د خبر پښتونخوا په ایالتي سمړی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شوکت یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وویل:
ورته چا کړی دي دغه خلاف تحقیقات کوو ان شاء الله هیڅ به قانون مطابق سزا ورکړو. دین نور زیات شفافیت څه کېدای شي زمونږ د سټیټ بلنس خلاف الزام راغی هغه باندې فایر شو هغه جیل ته لاړو. نو دا څه خبره نور عدالتونه کوي کنه؟
د تیر میاشت په 13 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي د سیمه ایزو حکومتونو ټاکنې ترسره شوې چې د لومړنیو غیر رسمي نتیجو له مخې پکې تر دې دمه د دې ایالت واکمن تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ ګټلې او تر ټولو مخکې دی. د یادونې وړ ده چې په دغو ټاکنو کې د مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی او وسلوالی نښتې هم رامنځته شوې وې چې په نتیجه کې د ټاکنو پر ورځ او همداراز تر ټاکنو وروسته تر دې دمه 2 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د یوې ادارې لخوا د زیانمنو سو اشخاصو د حقوقو په اړه بحث کوو. زموږ سره په استودیو کې معلومات د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمدزی سمیل مدی. احمدزی سم محترم شرغلست شغله. احمدزی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې په یو اداره کې د جنمنسو کسان د حقوق پاړه څول سوي دي.
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې هغه افراد او اړوند باندې چې د غوي د یوې ادارې د غیر قانوني کړنو نه زیانمن شوی دی، یعنی ضرر لیدلی، دغه کسان کولی شي چې د خپل د زیان د جبرانیدو لپاره محکمې ته لاړ شي، محکمې ته په محکمې کې اقامه دعوا وکړي، د هغه ادارو په اړوند، د هغه کسانو په اړوند چې د هغو په اعمال په پایله کې د زیان لیدلی. بې د شکه یعنی د افغانستان د اساسي قانون په دوم فصل کې زیاتره هغه حقونه پیژنشي چې دغه تضمینېدل یعنی ډاډ بخي د ټولنې ټولو وګړو ته چې دوی خوندیتوب پیدا کړي په ټولنې کې، یعنی دوی بې ځایه ضرر ونیمي، بې ځایه ونه ځورېږي. د افغانستان د اساسي قانون یو پنځمه ماده هم همداسې یو ماده ده چې که چیرې د دې په خاطر دا ماده په قانون کې ځای پیدا شوې ده چې د ټولنې ټول وګړي په یو کامل فضا د مسؤلیت کې خوندیتوب لري، په امن کې ژوند وکوي، او دوی داسې مسؤول نه وي چې هیڅ ادارې ته هیڅ حکومي او حقیقي اشخاصو ته دا زمینه او دا فرصت مساعد نه شي چې د هغو د غیر مشروع کړنو په پایله کې هغوی زیانمن شي، که چیرې دا زیان مادي وي یا معنوي شي.
ډېره مننه احمدزی صاحب، تاسو د مانوي او مادي زیانونو په اړه خبرې وکړې. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي، که چیرې یو شخص د یوې ادارې لخوا مانوي او یا مادي زیان ویني، هغه باید څه ډول خپل حق لاسته راوړي؟
ډېره مننه. که یو شخص د ادارې د غیر قانوني، مثلا یو نفر د ځمکه لري، یو دولتي اداره بیل دی نه چې د دې ځمکه د دولت لخوا نه استملاک شي، دې ځمکه ترې اخلي، دا یو مادي خساره ده چې دی ویني. په دغه حالت کې دای کوي چې دغه کسانو په اړه چې خلاف د قانون د استملاک د دې ځمکه د دې تصرف ویسته دی، یاريزه او ارشي خپل هغه ضرر چې لیدل هغه ترلاسه. په بعض حالتو کې انسانان معنوي زیان ویني، مثلا یو کس ته اتومات د پولیس لخوا نه گرفتار کیږي، مخکې له دې نه چې د دنه تحقیق وشي، د دوسیه محکمې ته لاړ شي، محکمې په دې حکم کې د مجرم په صفت د باصلت محکمې د فیصلې په نتیجه کې وپیژندل شي، د پولیس د رسنیو لارنه د قاتل په صفات یا د مختلف په صفات یا رشوت اخستین کې په صفات یا اختلافګر په صفات، یعنی د هر مجرم په صفات د کچيري تشريعي د رسنوي دلارنه، د رادیو دلارنه، د تلویزیون دلارنه، یا د ورسپانو دلارنه، د شخصیت معنوي زیان ویني. یعنی په د پټولنه کې د یو قاتل په صفات معرفيږي، یا د یو مختلف په صفات معرفيږي، یا د یو رشوت خور په صفات معرفيږي، د زیان ویني. یعنی د شخصیت په داسې حالتو کې که چیرې بیا دا شخص دنه تحقیق کیږي او محکمې کې ثابتېږي چې دی اصلا په جرمي اعمالو لاس پورې کړی نه ده او دی برات اخلي، په داسې حالتو کې دی کولی شي چې د خپل د شخصي هغه معنوي زیانونو له امله چې د پولیسو د غیر قانوني د نیوکې په اړه باندې د تر رسیدلی ده، هغه محکمې کې لاړ شي، محکمې ته لاړ شي، اقامت دعوا وکړي او خپل جبران د خسارې وغواړي. متاسفانه په افغانستان کې مونږ په زرګونو داسې مثالونه لرو چې ډېر زیات وګړي داسې غیر قانوني بېل دي نه چې محکمې پې حکم وکړي، دوی د مجرم په توګه معرفي شوي دي او بیا وروسته دوی برات اخیستي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پانا یې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او بند نورو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
وکړو.
آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
بیا هم شرغلست احمدزی صاحب، تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې زیانمنسوي کسان باید اقامه دعوا وکړي، یعنی هغه کسان چې بې ګناه زیانمنسوي وي عریضه وکړي او په دې اړه شکایت ثبت کړي. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه زیانمنسوي کسان خپل شکایتونه چیرې ثبت کړي او چاته په دې اړه عریضه وړاندې کړي.
ډېره مننه. اصلا خو د افغانستان د اساسي قانون یو پنځم ماده کې داسې حکم شوی چې کچېرې د افغانستان یو وګړی د یو ادارې د غیر قانوني کړنو زیانمن کیږي، ضرر ویني، هغه کولی شي چې اړوند محکمو ته دوی مراجعه وکړي، په محکمې کې اقامې دعوه وکړي. اما متاسفانه چې په ډېرو حالاتو کې محکمې ته هم که چیرې یو شخص هغه اقامه دعوه کوي، محکمې ته هم باید داسې یو تقنیني سند پروت وي چې د هغه په بنیاد باندې محکمه داسې یو تصمیم ونیسي چې د هغه زیانونه چې د غیر قانوني کلونه ده ته رسېدلي هغه باید جبران شي. متاسفانه د اساسي قانون په 15 ماده کې د شخص لپاره دغه حق ورکړل شوی چې دی د خپل د خسارې د جبرانېدو لپاره هلته عارض شي د اقامت دعوه وکړي، ولې داسې اختصاصي او ځانګړی قانون چې د هغه په استناد باندې زیسله یوې محکمې خپلې فیصلې صادرې کړي شتون لري. چې یو مثال یې درته ویلی شم، په افغانستان کې چون متاسفانه اوس هم د جنګ شرایط دي، کال په کال موږ تاسې اورو چې په زرګونو کسان ملکی کسان به موجب د نظامی عملیاتو په پایله کې وژل کیږي. هغه کسان چې د دولتي د مسلحو قواو د غیر قانوني کلونه دوی خپل کورونه د لاسه ورکړي یا کور تخریبیږي یا هغه د ځمکې اسکلار له منځه ځي یا یو د فامیل غړي له منځه ځي، د دې څنګ ته د ملکي تلفاتو او د ملکي هغه کسانو په اړوند چې دوی د عملیاتو په ترڅ کې بې موجبه د دې د فامیل غړي له منځه تللي، دوی کور له منځه تللی، دوی باغ له منځه تللی، دوی موټر له منځه تللی یا بل دوی ملکیت تخریب شوی ده. داسې یو قانون په افغانستان کې شتون نه لري چې د هغه په بنیاد باندې ځي سلاوي محکمې حکم د جبران اخیستلی وکړي. زه هیله مندیم چې په دغه اړوند دغه نقشې د رفع کېدو په خاطر او د 15 ماده افغانستان د اساسي قانون د 15 ماده د عمل کېدو په اړوند باندې په دغه اړوند ځانګړی قانون زرتزر جوړ شي، تر څو د افغانانو دغه خوندیتوب په ټولنه کې ډېر زیات شي او دولتي ادارې خپلې کړنې په ډېر سنجش او دقت سره ترسره کړي.
ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملس.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د سپینو زرو کټوریا د سپینو زرو کټوریا د مینی تګی دی خیره درته کوینه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. هیله مند یو چې تاسو به د صحت په جامو پټیاست. آیا کلمو له سپینو زرو څخه جوړ شوی په خوانی غاڼې لیدلی او یا مو هم استعمال کړی دی؟
زما مور سره خپل د سپین زرو سیټو چې لاروده او سامور سره شته چې بزنی شانه تی ورکشې ما اوس یې هم ساتل د خپل سیټ.
هر څه چې د زرمدار کلو لري حتمان ادا په خوي چې ادا پاین زبونه او سلسله او ټیکه ور سره ولري د سپین زرو سره.
راځي چې لدی مو خبر کړو چې په خوا بل سپین زرو څخه کومي غاڼي جوړې دي، دا غاڼي به چا استفاده کولی او اوس یې د استعمال موارد کوم دي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه ز محبوب شاه محبوب او فرشتہ مرسل وړاندې کوو. هیله ده چې ملتیا مو وکړي.
درنو دوستانو، سپین زر یو کیمیاوي توکی دی چې سپین رنگ او کلک جوړښت لري. د موندل شوو لرغونو قبرونو څخه داسې څرګندېږي چې دا توکی له میلاد څخه شاوخوا 4000 کال وړاندې په اوسنۍ ترکیه کې له سوربو څخه جلا پلاس راول شوی دی. د سپینو زرو د استعمال موارد ډیر دي. په خپل سپینو زرو څخه ځانګړي خيخه او د خوړولو کې جوړیدل خو دې چاره تر 19 پیړۍ پورې دوام وکړ. له هغه وروسته د سپینو زرو څخه یو شمیر غاڼې جوړیدل پیل شول چې دا کار له هم په یو شمیر سیمو کې موجود دی. اوریدونکو، له سپینو زرو څخه په اوس وخت کې د تصویري کمرو په جوړښت او یو شمیر طبي دواګانې په جوړیدا کې کار اخیستل کیږي. خو دې خزو غاڼې هغه توکي دي چې لډیر بخارایز مشهور او د یو شمیر خزو د خوخي وایل دي. د ننګرهار اوسن کې لمه شګیواله وایي چې لسپینو زرو جوړې غاڼې لډیر بخارایي سي، یوازې په پښتني ټولنه کې نه بلکې په عربو، هندستان او یاش میر نور سیمو کې موجوده وي.
سپین زر خو غاڼې دي د خصوص لپاره مخصوصا چې کله چې واده کې یا هم چنان واده کې محفل ته ځي سپین زر نه استفاده کوي، چې هغه ډېر رقمونه لري، مثلا لاسبند لري، چارګل لري، غوګالۍ لري، غړکۍ لري، پایزیب لري، همدارنګه پخوا به میخک هم لرده چې اوس هغه نشته او معمولا افغاني کالو سره استعمالیږي. زما مور سره خپله د سپین زر سیټو چې لروده اوس هم ورسره شته دی، چې ځینې شیان یې ورک شوي، همه اوس یې هم ساتلی دی هغه خپل سیټ.
د اغلې لیمې په خبره چې په اوس وخت کې هم په یو شمېر سیمو کې ناویانو ته د سرو زرو د ګاڼې تر څنګ د سپینو زرو د ګاڼو یو مکمل سیټ اخیستل کیږي، او یا هم کله ناکله د خپلې خواښې او یا مور لخوا د سپینو زرو د ګاڼې خپل سیټ په تحفه کې ورکول کیږي.
زما مور ته مینیا ورکړي او مور سره مې اوس هم شته چې کېدای شي چې هغه زما ورندار ته ورکړي او یا هم کمی لور ته یې خپل ورکړي. نو همداسې دا سلسله چې ده همداسې ده، ځکه سپین زر نه خرابیږي، نو همدې دپاره یو بل ته ورکوي، او دا یو قدر دی د یوې مېرمنې دپاره کله چې خواښې ورته ګاڼه ورکوي.
ولې د استعمال موارد اوس کم شوي؟ پخوا سره زر نه استعمالېده، سپین زر به استعمالېده، اوس خلک سره زر ډېر کاروي، بیا چې ډېر لږ مالدار وي الماس کاروي.
یو خو سره زر کیفیت دی جګ دی، او همدارنګه قیمت یې جګ دی، هغې دپاره اوس خلک سره پیسې پیدا شوي هغې دپاره سره زر نه، او همدارنګه اوس چې ده خلک ډېر درانه شیان نه کاروي، هغې وخت کې چې و درانه شیان یې ډېر خوښېدل، چې سپین زر اوس کیفیت یې ښه دی، نو همدې دپاره سره زر نه استفاده کوي، چې هغه هم وجود ته ضرر نه رسوي او هم ډېره ظریف شیان ته جوړېږي سرو زر نه.
مثلا که یوې ښځې ته چې اوس وادېږي واده کوي که نه، هغه ته د سپینو زرو ګاڼه جوړه کړو، هغه به خوشحاله شي؟
ولی نه حتما خوشحاله کی، نو باید ورسره سره زر هم باید ورسره وي، اوس خو دواړه غواړي که نه، هم باید سره وي هم سپین زر.
د لغمان ولایت اوسیدونکو نن اسکل نه روبینه هم د سپینو زرو ګاڼې خوښوي. دا چې له سپینو زرو کومې ګاڼې جوړیږي هغه یې پاړه وایي.
سپین زر خو ډېر توکي لري، یو هم د هغو جملې نه دا پنځیب دی، بل دا پولی دی، همدا رنګه ټیکې ترې جوړیږي، بل داسې سلسلې په نامه یادیږي چې پوره د تندي په هغې باندې لګول کیږي، هغه هم د ګنډ افغاني یا چرمدار کالو سره. ځینې مثلا هر څوک چې د چرمدار کالو لري حتما دا خوښوي چې دا پنځیبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو سره، او داسې لاسبندونه هم شته د لاکتونه او هر څه رنګارنګ ګاڼې چې دې نه جوړیږي.
روبینې د پایزیب او د پاولی یادونه وکړه. دا چې ښځې پاولی او پایزیب ولې کاروي ځواب روبینه وایي.
د پاولو یو کمیز جوړیږي، دا هم یعنی یو رواج دی، یو دود دی چې کوم انجلۍ ودیږي حتما به د پلار له کور نه پاولیدار کمیز ولري، هغې کې بیا پاولیدارو کې داسې هغه ورته وایي داسې پیسو رقم ته وي، هغه هم لګوي د دې خاطر چې دا کمیز لاخیسته شي او ډېر دروند وي. اوس هم په ډېرو سیمو کې، په ډېرو ولایتو کې، حتی په مرکز کې هم ځینې پښتانه شته چې دا پولیدار کمیز یعنی خپل د پلار کور نه نجلۍ ته ورکوي او دا بیا ځان سره ساتي. بل دا چې د سپین زر هغه پایزیبونه چې دي سره د پولی چې دا سره واغوندي، دا ډېر ښایسته آواز کوي چې زیاتره پښتانه دا آواز خوښوي او خپل ځان ته موزون آواز لري، او زیاتره په وادو کې خو دا شور او شلنګ ډېر وي او دا ورسره لاخ ښکاري.
د کابل پانتون مسله او د لوګر اوسیدونکو فرشته د سپینو زرو د استعمال د باورونو په اړه راته غږیدلې. هغه وایي
سپینو زر چې دي معمولا ډېر خاصا پښتني ډېر زیات استفاده کوي، او منور ډېری خلک هم استفاده کوي، خو ډېری د نظر د ماتول لپاره استفاده کوي. مثلا لکه د ځینې ماشومان چې نوی پیدا شي وزېږي، نو د هغې په سینې کې ورته بندېږي، ځکه چې هغه ډېر ماشوم پاکي ډېر سپېڅلی ښایسته ښکلی ډېر نظر زر پرې لګېږي چې هغه نظر پرې ونه لګي. او بل مثلا کوم څوک چې مثلا زخمی شي د هغې بازو باندې په هم بندوي چې هغه د زخمې غږوی ونه وښي دې ته خاطر هم.
نوموړی وایي چې سپین زر یوازې په پښتني ټولنه کې د ګاڼې په شکل نه کارول کیږي، بلکې په هند کې هم کارول کیږي.
په هند کې هم سپین زر څخه ډېره استفاده کوي، خاصتا په هند کې د سرو زرو په تل باندې سپین زر ډېر اهمیت ورکوي، ځکه چې وایي په هغې کې خو یو غمي ډېر کارول کیږي، چې خاصا ښځې په ټیک کې، په بنګړو کې، په غاړه کې، په زیبو کې ډېر استفاده کوي، او په ډېر خاص مهارت سره غمي کسې کارولې دي، او دا یو مذهبي عنعنه ده چې باید نامېګن ته استفاده ترې وکړي.
کله چې موږ د ګاڼې نوم واخلو نو حتما به مو ذهن ته ټیک، چارګل، غړکۍ، ګوته او یو شمېر نور د ښځو د استعمال توکي راشي، خو دا مو هېر نشي چې ګوته هم یو له داسې توکو څخه ده چې هم ښځې او هم سړي کاروي. عادل یو لوغ ځوانانو څخه دی چې د سپینو زرو ګوته په لاس ګرځوي. هغه وایي
زما خو اصل کې سپین زرو سره ډېر شوق او خوښ مې دی. زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم. هغې کې زه یو غمی اچوم یا کوت یا مرجان. هغه ډېر خوند کوي زما په ګوته او هغه هر سړي سره خوند کوي په ګوته. پخوا دا ګیلټ نه و. هغه ګیلټو د سپین زر ټول ډیمانډ ختم کو. مخکې ګیلټ ټیوس سرو کې به ګوتمه جوړې او په سپینو زرو کې به چې جوړوله هغه اوس په ګیلټو کې راغلی دي. نو سپین زر ګران دي او ګیلټ ارزان دي. نو خلک اوس کوشش کوي ګیلټ دغه کوي. دغه سپین زرو ډیمانډ یې لړه کو.
د ښاغلي عادل په خبره چې سپین زر یو با ارزښته توکی دی خو په اوس وخت کې کارونه کمه شوې ده. محمد اسف بیا وایي چې په اوس وخت کې د ښځو په پرتله نارینه سپین زر ډیر کاروي. هغه وویل
یاره جی سپین زر چې کوم دي دا ډیر خلک استعمالوي یا لکه د سرو په نسبت باندې هغه ارزان هم دي شو هم ډیره ده. اوس هم په یورپ ملکونو کې چې څومره انګریزان دي هغه سپین زر خوښوي. یورپ ملکونه شو دا انډیا ملک شو پاکستان شو دې کې سپین زر ډیره ویلیو ده. لکان ته ګوتمې ځان ته جوړه یا کړۍ ته جوړه یا لاسونو دپاره ته کړۍ جوړه غاړې دپاره ته کړۍ جوړه یا بټنې ته جوړه یا اکثر دې جوړو کې استعمالیږي. لکان دپاره هغې ته سټټ وی یا په نستونو کې استعمالیږي. او یو دا دغه دی چې په سپین زر باندې نظر ماتم کې یو بل د سرو په نسبت باندې ویلې کېږي چې سپین زر سړی اچولی شي او سره نشي اچولی. نو په دې دغه باندې سړی دا ډیر زیات خوښوي.
ته په خپله باندې د سپین زرو ګوتمه یا کړه استعمالی کنه؟
یاره جی ما خپله ځان ته یو امیل ته جوړ کړی دی زنجیره چې هغه دوه تولې دی او یو ګوتمه در سره هغه مې ته جوړه کړې ده. ډیر زیات ګڼ ګمیم پکې لګېدلې دی او ډیر مزه کوي هغه چې واچي. نو
یو بل اتلس کلان ځوان چې د سپینو زرو ګڼې خوښي دي وایي چې په اوس وخت کې سپین زر څوک نه کاروي.
زمونږ په خپل کور کې مشته دی کتلې مې دی ډیر خسته دی زین باندې جوړې شوې دي او ډیر وخت تر مونږ کرا پاتې دي. اوس رواجونه دي څوک سپین زر نه استعمالوي. هغه وخت تللی دی چې سپین زر خلکو استعمال و سر زر خلک استعمالوي. د خلکو اقتصادي حالات اوس ډیر ښه دی. په خا خو داسې کار و چې بس په دوه درې زر روپۍ به هر څه کېده. اوس یو توله سره چې دي په شپږ پنځوس زر روپۍ دي. دې له خلک غاړه دي خو هغې له خلک غاړه نه دي. درنو اوریدونکو نننی خبرونه همدلته تمامو. کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تربیا خېچاري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا. ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا. پتر خوبو کی بوئی دا کوسر نشتا. پتر خوبو کی بوئی دا کوسر نشتا. ہائے ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا. ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا. mapani ne ne mapasa sa sa mapani ne ne mapasa sa sa mare mare sane dadane sa mare mare sane dadane sa sasane ne baba mama re sasane ne sa sasare re mama papani ne dadane ne sane ne dadane ne sane ne dadane ne sa sa چتو بئی پتواف کی ماتولا. چتو بئی پتواف کی ماتولا. ہے دہاغے انگاری ساس کی شرر ناشتا. دہاغے انگاری ساس کی شرر ناشتا. پتر خوبو کی بوئی دا کو سر نشتا. پتر خوبو کی بوئی دا کو سر نشتا. ہے ساکی نندے
په پیاله کې جوهر ناشتا ساقي نن دې په پیاله کې جوهر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا 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 مرے مرے سانی نی ددنی نی سا مرے مرے سانی نی ددنی نی سا سسنی نی پپ مم رے رے سسنی نی سا سسرے رے مم پپ نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا مستی وا کا ہستی دوالا پردیشوے مستی وا کا ہستی دوالا پردیشوے ہائے د پردیو پ انگڑ کے اختر ناشتا پتر خوبو کی بوئی د کوسر نشتا